صدر ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ملاقات، حماس کے ساتھ جنگ بندی اور غزہ کے مستقبل پر بات چیت۔ امریکی رپورٹ کے مطابق کابل سے انخلا کے بعد بھی امریکہ نے افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کیے، اور لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں ہونے والا ڈرم سرکل کیا ہے جانیں گے آج کے پروگرام میں، لیکن اس کے علاوہ نظر ڈالیں گے بین الاقوامی خبروں پر بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے بارے میں دیے گئے بیان پر کئی حلقوں اور ملکوں کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ حماس، فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن، سعودی عرب، مصر، روس، چین اور ترکی کے علاوہ کچھ یورپی ممالک نے بھی صدر ٹرمپ کی تجویز کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور امریکہ میں قائم مسلم تنظیموں نے بھی اس پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ یہ رد عمل امریکی صدر کے کل دیے گئے اس بیان پر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ سے تباہ حال غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالے گا اور فلسطینیوں کو دوسری جگہوں پر آباد کرنے کے بعد علاقے کو معاشی طور پر ترقی دے گا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کا دورہ کرنے والے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ واشنگٹن میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس منصوبے کے بارے میں بات کی، لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس وقت غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سویڈن کے شہر اوریبرو میں آج بدھ کے روز قومی پرچم سردنگوں ہے، جہاں منگل کے روز بالغوں کے ایک تعلیمی مرکز میں کی گئی فائرنگ سے مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ سویڈن میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ سویڈش پولیس نے آج اپنی ویب سائٹ پر ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ شوٹنگ کے بارے میں سوشل میڈیا پر غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر فی الحال کسی محرک کا علم نہیں ہو سکا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہو جانے والے مشتبہ حملہ آور نے اکیلے ہی یہ کارروائی کی۔ سویڈن کو ملک کے اندر گینگ کرائمز کی وجہ سے فائرنگز اور بم دھماکوں کے سلسلے کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں حالیہ برسوں میں یورپی یونین کے اس ملک میں مسلح تشدد کی شرح سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ شام کا نیشنل سمفنی آرکیسٹرا بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق اوپرا میں پہلی بار اپنا کانسرٹ کر رہا ہے۔ گزشتہ برس 8 دسمبر کو اسلام پسند باغیوں کے دمشق پر قبضے اور بشار الاسد کی حکومت کی معزولی کے بعد سے آرکیسٹرا کی مشقیں اور کانسرٹس رکے ہوئے تھے۔ شام میں اس اہم تبدیلی میں ایک ہی خاندان کی عشروں تک رہنے والی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے واشنگٹن ڈی سی کے قریب امریکن ایئر لائنز کی پرواز اور ایک آرمی ہیلی کاپٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے تمام 67 افراد کی باقیات برآمد کر لی گئی ہیں، اور ایک کے علاوہ باقی سب کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈیٹا کی تصدیق کے لیے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ملبہ ابھی بھی دریا میں ہے۔ مسافر طیارے کے فلائٹ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہوئے مسافر طیارے سے ٹکرایا تو وہ اپنی مقررہ بلندی سے زیادہ اونچائی پر پرواز کر رہا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی امریکی خبر کی۔ کل صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی ملاقات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کے بیانات پر دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھال لے۔ صدر ٹرمپ نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ وہ غزہ پر کنٹرول کے اپنے اس منصوبے پر کیسے عمل کریں گے، لیکن انہوں نے امریکی فوج غزہ بھیجنے کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا۔ اس پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے کہا کہ ان کے جنگ کے مقاصد میں حماس کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کو تباہ کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ حماس دوبارہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ٹرمپ نتن یاہو ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کے اس بیان پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھال لے، عالمی رد عمل جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری ہمیں وائٹ ہاؤس سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے صدر ٹرمپ کے اس بیان پر اور اس بیان پر آنے والے رد عمل کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ فائزہ، غزہ کے لیے صدر ٹرمپ کے اس مجوزہ پلان پر کیا عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
اسد، کافی رد عمل سامنے آ چکا ہے اور مزید کی جو ہے وہ توقع بھی کی جا رہی ہے۔ میڈیا میں بہت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کل صدر ٹرمپ نے جب اس پلان کو ریویل کیا تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں سے بھی ان کی بات ہوئی انہوں نے اسے پسند کیا، لیکن انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ آخر کن لوگوں سے ان کی بات ہوئی، کن ملکوں کے رہنماؤں سے ان کی بات ہوئی۔ ایک یہاں میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی، یعنی پیر کو 5 اہم عرب ممالک جس میں اردن، مصر، سعودی عرب، قطر، عرب امارات کے جو وزرائے خارجہ ہیں، اس کے علاوہ فلسطینی صدر کے جو مشیر ہیں، انہوں نے مل کر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک خط لکھا تھا جس میں صدر ٹرمپ کا جو غزہ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا جو منصوبہ انہوں نے دیا ہے اس کی سخت الفاظ میں مخالفت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ غزہ کی جب بھی تعمیر نو کی جائے تو اس میں یہ فلسطینیوں کی بھرپور شمولیت شامل ہونی چاہیے، وہ اپنی سرزمین پہ رہتے ہوئے اس کام میں حصہ لیں۔ اور اس سے پہلے 25 جنوری کو جب انہوں نے یہی تجویز اس کے بارے میں بات کی گئی تھی انہوں نے کی، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ منصوبہ، یعنی کہ غزہ سے جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو وہاں سے کسی اور جگہ ان کی آباد کاری کرنا، یہ منصوبہ طویل مدتی ہے یا قلیل مدتی؟ تو انہوں نے کہا یہ دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ پلان ایکچولی اس کی ڈیوریشن کیا ہو سکتی ہے۔ ریئیکشن کی طرف بھی ہم چلیں گے، لیکن اسد پہلے ہم اپنی آڈینس کو یہ دکھاتے ہیں، کل پہلے اوول آفس میں ایک نان فارمل ٹائپ آف ڈسکشن ہوئی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ غزہ سے لوگوں کو دیگر ممالک میں آباد کیا جائے گا۔ پہلے ہم آپ کو وہ ان کا دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایگزیکٹلی کہا تھا۔
میرا خیال ہے کہ اردن اور مصر لے لیں گے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں کہ وہ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک بھی قبول کریں گے۔ غزہ شاید اس وقت ملبے کا ڈھیر ہے، اگر آپ غزہ کو دیکھیں تو وہاں شاید ہی کوئی عمارت کھڑی ہو اور جو ہیں وہ گرنے والی ہیں۔ آپ اس وقت غزہ میں نہیں رہ سکتے، میرا خیال ہے ہمیں ایک اور علاقے کی ضرورت ہے، یہ ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ آپ عشروں کے عرصے کو دیکھیں، غزہ میں بس موت ہی رہی ہے، سال ہا سال سے ایسا ہے، ہر طرف موت ہے، اور اگر ہم لوگوں کو مستقل طور پر خوبصورت علاقے اور اچھے گھروں میں آباد کر سکیں جہاں وہ خوش رہ سکیں اور انہیں گولی نہ ماری جائے، قتل نہ کیا جائے، چھرے مار کر ہلاک نہ کیا جائے جیسا کہ اب غزہ میں ہو رہا ہے۔
تو فائزہ، جس طرح سے ابھی صدر ٹرمپ کو سن رہے تھے جو انہوں نے کہا، لیکن جس طرح کا مجوزہ منصوبہ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے، ریئیکشن آپ نے کہا کہ آپ کچھ دیر میں بتائیں گی جو گلوبل ریئیکشن آیا ہے، لیکن اس اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں جو ان کا منصوبہ ہے، اس پہ اگر کوئی اور ڈیٹیلز آپ حاصل کر سکی ہوں تو؟
جی بالکل اسد، یہ بات تو وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے اور وہاں وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، رہائش کے قابل نہیں ہے، اور وہاں سے لوگوں کو ان کو کہیں اور آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اردن مصر کی ذکر وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور یہ دونوں ملک اس پلان کی تردید کرتے آئے ہیں، مطلب انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے رہائشی وہیں پہ رہیں، وہیں پر آباد ہوں، وہیں پہ ان کی تعمیر نو جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن جب اوول آفس میں ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی دونوں رہنماؤں کی، تو پھر صدر ٹرمپ نے ڈیٹیلز بتائیں کہ آخر ان کے مائنڈ میں ہے کیا پلان، کس طرح سے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اپنی آڈینس کو ہم وہ بھی ان کا تھوڑا انٹرویو کا پارٹ دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ان کے ذہن میں کیا پلان ہے۔
امریکہ غزہ کی پٹی پر کنٹرول سنبھالے گا اور ہم اس پر کام کریں گے، ہم اس کے مالک ہوں گے، اور اس جگہ موجود تمام خطرناک بموں اور دیگر ہتھیاروں کے خاتمے اور تباہ شدہ عمارتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم غزہ میں ایسی معاشی ترقی لائیں گے جو لاتعداد ملازمتیں اور رہائش فراہم کرے گی۔
تو فائزہ، جس طرح سے ہم عالمی رد عمل کی بات کر رہے ہیں، اوور آل جو سچویشن اب تک ہے، سعودی کی طرف سے مخالفت ایٹ لیسٹ خبروں کی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی کی طرف سے، یا جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی طرف سے، اس کے بعد چائنا اور رشیا کی طرف سے بھی، کن کن ملکوں کی طرف سے کیا کیا سٹیٹمنٹس آئے ہیں اب تک؟
جی بالکل اسد، آپ نے صحیح کہا، ان کی جب یہ پریس مشترکہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو سعودیہ نے بہت سخت الفاظ میں، سعودی وزارت خارجہ نے بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ بیان جاری کیا تھا۔ انہوں نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات سعودی عرب کے بحال نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام نہ کیا جائے جس کا کیپٹل یعنی دارالخلافہ مشرقی یروشلم ہوگا۔ دلچسپ بات یہ اسد کہ اس پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے قیام پر کوئی بات نہیں کی ہے, لیکن اس کے بعد یہ بیان ایک طرح سے تردید کر رہا تھا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا سلوشن, کوئی بھی ایسا سٹیپ, کوئی اقدام جو کہ فلسطینی عوام کے جو رائٹس ہیں اور اس کے خلاف جائے گا, اس میں انہوں نے دو تین باتیں ہائی لائٹ کی تھیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی آباد کی یا وہ آباد کاری اسرائیلی آباد کاری کی پالیسیاں ہوں, فلسطینی علاقوں کی انیکسیشن یعنی الحاق کے ذریعے, یا فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کوئی بھی ایسی کوشش ہوگی تو سعودی عرب اس کے بالکل خلاف ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا بہت امکان ہے اور سعودی عرب کو بھی اس میں دلچسپی موجود ہے. لیکن سعودی عرب کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا اور ریاست کا قیام نہیں ہوگا تب تک اس کا کوئی امکان نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے تھے دونوں ملکوں کے, لیکن اب بظاہر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کے علاوہ جیسے آپ
مشرق وسطی کے ماہرین جو ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں اس پہ. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں وائٹ ہاؤس سے کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اور گلوبل ری ایکشن کیا ہے صدر ٹرمپ کے بیان پہ. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے, اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. کابل سے انخلا کے وقت اتحادی افواج نے ہزاروں افغان شہریوں کو افغانستان سے باہر مغربی ممالک اور امریکہ میں پناہ دینے کے لیے افغانستان کے پڑوسی ممالک میں منتقل کیا تھا, جن میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ افغان امریکہ منتقلی کے منتظر تھے. تاہم 20 جنوری کو اپنی حلف برداری کے بعد صدر ٹرمپ نے پناہ گزینوں سے متعلق یو ایس ایڈمیشن پروگرام معطل کرنے کا اعلان کیا, جس کے بعد افغان شہریوں کی منتقلی کا پہلے سے ہی سست روی کا شکار عمل مزید پیچیدہ ہو گیا. دوسری طرف ایسے خدشات بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے امریکی فورن فنڈنگ کو معطل کرنے سے افغان عوام کے لیے جاری منصوبے بھی متاثر ہوں گے. افغانستان میں امریکی امدادی کارروائیوں اور ملک میں مجموعی صورتحال پر امریکہ کے نگراں ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن یا سگار کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد سے تقریباً 4 ارب ڈالر کی امداد خرچ کی گئی ہے, مگر طالبان حکومت اپنی جابرانہ پالیسیز پر گامزن ہے اور خواتین پر روزگار اور تعلیم کی پابندیاں بدستور عائد ہیں. طالبان نے سگار کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے تقریباً 9 ارب ڈالر کے اثاثوں کا منجمد ہونا افغانستان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے. مزید جانتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ سے.
اگست 2021 میں جب طالبان جنگجو نے کابل پر قبضہ کیا تو اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں افغان سینٹرل بینک کے تقریباً 7 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے. بعد میں امریکہ نے منجمد کی گئی اس رقم میں سے 3.5 ارب ڈالر سوئٹزرلینڈ میں قائم ہونے والے افغان فنڈ میں منتقل کر دیے تھے. اس فنڈ کا مقصد اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ طالبان کی ان پیسوں تک رسائی نہ ہو معاشی طور پر بدحال افغانستان میں عام شہریوں کے لیے امداد فراہم کرنا ہے. تاہم ابھی تک اس میں سے کوئی ادائیگیاں نہیں کی گئی ہیں. باقی کے 3.5 ارب ڈالرز امریکہ ہی میں روک لیے گئے تھے تاکہ ان سے طالبان کے خلاف 9/11 حملے کے متاثرین کے خاندان کے مقدمات کے موضوع کی ادائیگی ہو سکے. سگار رپورٹ کے مطابق یہ فنڈ انٹرسٹ کے ساتھ بڑھ کر اب تقریباً 4 بلین ڈالرز ہو چکا ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ کے امریکی غیر ملکی امداد پر نظر ثانی کی روشنی میں تجویز دی گئی ہے کہ امریکی حکومت اور کانگریس ان فنڈز کو دوبارہ امریکہ کے کنٹرول میں واپس لانے کا جائزہ لے. دوسری جانب طالبان حکومت کی منسٹری آف اکانومی نے سگار کی رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی مالی اور اقتصادی پابندیوں کے علاوہ افغان عوام کے 9 ارب ڈالر سے زائد کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی منجمد ہیں, جس سے ان کی معیشت متاثر ہوئی ہے. منسٹری آف اکانومی کے بیان کے مطابق ان ذخائر کی تقسیم, استعمال یا منتقلی سے متعلق امریکہ کا کوئی بھی قدم ناقابل قبول ہوگا, اور وہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان مالی وسائل کو افغانستان کے مرکزی بینک کو لٹا دیں. یہ پیسہ افغان عوام کا ہے, لیکن اس وقت کابل کی طالبان حکومت عوام کی نمائندہ نہیں. یہ کہنا ہے وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے افغان امور کے تجزیہ کار سمیع یوسفزئی کا.
مشکل یہ ہے کہ طالبان ایک افغانوں کا ایک ریپرزینٹیو باڈی بھی نہیں ہے, ایک ریکگنائز حکومت بھی نہیں ہے, تو اس پیسے کو افغان طالبان کے حوالے کرنے سے کئی مسائل جنم لے سکتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, دوسرا یہ کہ وہ ریکگنیشن نہیں ہے, تیسرا یہ کہ وہ پیسے کیسے خرچ کریں گے, چوتھے یہ کہ وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس سے ان پیسوں سے ٹیررسٹ گروپس کو جو دنیا میں ہے ان کو فائدہ ہو جائے, ان کو سپلائی ہو جائے. تو اسی وجہ سے ایک کمپلیکیشن آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ افغانوں کو بھی نہیں دے رہی ہے اور طالبانوں کو بھی یہ پیسے نہیں دے رہی. اب بتایا جاتا ہے کہ نہیں, یہ امریکن انتظامیہ نے اس کو مزید منجمد کر دیا ہے. طالبان کو اشد ضرورت ہے امداد کی اور ایک مفت کے پیسے اگر ان کو مل جائے, لیکن میرا خیال نہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اسے آسانی سے ان پیسے کو افغان طالبان حکومت کے حوالے کریں گے.
سگار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد سے اب تک امریکہ افغانستان میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالرز خرچ کر چکا ہے. یہ رقم اقوام متحدہ اور اس کے پارٹنرز اداروں کے ذریعے ضروری امداد کی شکل میں تقسیم کی گئی, مگر طالبان نے ان دعووں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جو رقوم ملک میں خرچ کی اس کا افغان معیشت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا. لیکن سگار کی رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اب بھی افغانستان کے لیے سب سے بڑا ڈونر ہے. سگار کی رپورٹ میں افغانستان میں مہاجرین کی واپسی اور لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کی بندش کی بھی بات کی گئی ہے. اپنے 3.5 سالہ اقتدار میں طالبان نے لڑکیوں کی 6ویں جماعت سے آگے کی تعلیم پر پابندی کے ساتھ ساتھ خواتین کی نقل و حرکت, لباس سے متعلق پابندیوں کے بارے میں بھی احکامات جاری کیے ہیں.
اور اسی کا سلسلہ ہم نے دیکھا جب افغان طالبان نے منگل کے روز خواتین کے معروف ریڈیو اسٹیشن ریڈیو بیگم پر چھاپہ مار کر 2 ملازمین کو گرفتار کر لیا. ریڈیو اسٹیشن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طالبان حکام نے دفتر کی تلاشی لی, کمپیوٹرز, ہارڈ ڈرائیوز اور فون قبضے میں لینے کے بعد 2 مرد ملازمین کو جو کسی بھی اعلیٰ انتظامی عہدے پر نہیں تھے گرفتار کر لیا. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں طالبان کی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کو متعدد خلاف ورزیوں کی وجہ سے معطل کر دیا گیا ہے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں وی او اے اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں, جہاں ویکینڈز پر لاہور ورلڈ سٹی اتھارٹی سیاحوں کے لیے ڈرم سرکل منعقد کرتی ہے جس میں لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ ڈرم سرکل ہے کیا اور اس کے شرکا میں کون کون شامل ہوتا ہے, جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں.
اسلام آباد سے میں آیا ہوں اسپیشلی, تو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا رسپانس ملے گا. جو ہی ان لوگوں نے شروع کیا اٹ از مارولس, آڈینس بھی جمع ہو گئے, اس بار کافی لوگ جمع ہو گئے اور ہر بندہ ہر شخص اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور ویری نائس, اس سے بہت اچھا کہی ہے نہیں.
پورے ورلڈ میں ڈرم سرکل ہوتا ہے, جیسے ایجپٹ ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, یورپ سٹیز میں یہ ڈرم سرکل ہوتا ہے. اور میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میں شالیمار باغ کو یہاں پہ چوز کروں, کہاں پہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اوبویسلی مختلف سٹیز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ.
رباب یہاں پہ بجانے کا مقصد, ایک تو رباب بہت ایک اینٹیک انسٹرومنٹ ہے اور یہاں پہ جس ایریا میں ہم بجاتے ہیں یہ بھی بہت پرانے بادشاہ وغیرہ یہاں پہ جو ہوتے تھے, تو وہ فیل دینے کے لیے ایک فیوژن میں نے بناتا ہوں اور اپنی اس سانگس میں ٹریکس میں, اور ایک فیوژن کریٹ کرتا ہے ایک فوک انسٹرومنٹ رباب اور جیسے فیوژن ہمارے جو ایسٹرن میوزک ہے اس کو لے کے ایک فیوژن میں پلے کرتا ہوں.
اور اور شو کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں نیویارک کی ایک باہمت خاتون ریچلن ہینڈلن سے جو ڈاؤن سنڈروم یعنی ذہنی معذوری کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس حالت کو کبھی رکاوٹ نہیں سمجھا۔ شاید وہ دنیا کی پہلی ڈاؤن سنڈروم کا شکار خاتون ہیں جنہوں نے فوٹوگرافی میں ڈگری لی اور فائن آرٹس میں ماسٹرز کر چکی ہیں۔ ان کے فن پاروں کی پہلی نمائش مینہٹن نیویارک میں ہوئی۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
29 سالہ ریچل ہینڈلن نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں بسر کیا ہے۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف دی آرٹس میں ہینڈلن نے فوٹوگرافی کی تعلیم حاصل کی اور نیو یارک کے پریٹ انسٹیٹیوٹ سے ماسٹر آف فائن آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ ہینڈلن ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ ہینڈلن کہتی ہیں آرٹ کے یہ چھوٹے نمونے ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ کیسے وہ دنیا کو نظر نہیں آتی۔
لوگ اکثر میری والدہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے، میری عمر کیا ہے۔ میری ماں کو غصہ آتا ہے، وہ مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں نظر نہیں آتی کیونکہ میں ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہوں۔
ان کے والدین جے اور لورا ہینڈلن کہتے ہیں کہ ان کا ٹیلنٹ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ریچل کو مصروف رکھنے کے لیے ایک کیمرہ لے کر دیا۔
We looked at them and we were like, huh.
ہم نے ان کی تصویریں دیکھی اور ہم نے کہا، آہا، میں نہیں جانتا کہ آیا کسی آٹھویں جماعت کے بچے کی لی گئی تصویر ایسی ہو سکتی ہے، مگر ریچل کی تصویر میں ایک نقطہ نظر موجود تھا۔
ہمارے دوستوں میں سے ایک نے، جو فوٹوگرافر ہیں، ایک البم تیار کیا اور کہا کہ اس میں 10 سے 12 تصویروں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب وہ واپس آئیں تو ان کے پاس 60 تصویریں تھیں، کیونکہ ان میں ایسی بہت سی اچھی تصویریں تھیں جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔
لورا ہینڈلن کہتی ہیں کہ ایسے بچے کو پالنا جسے ڈاؤن سنڈروم ہو آپ کو الگ تھلگ کر دیتا ہے۔
جب ریچل غالباً مڈل اسکول میں تھی اور میں اس کے لیے نصاب کی کتابیں دوبارہ ٹائپ کر رہی تھی تاکہ پرنٹ بڑا ہو سکے، تو مجھے اس حیران کن تنہائی کا احساس ہوا۔
لیکن جے اور لورا جیسے اور والدین بھی ہیں۔ ایک روز ریچل کے والدین نے فیس بک کی ایک پوسٹ دیکھی جو ان والدین کی تھی جو ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچے کو پال رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کی اسکول گریجویشن میں شریک تھے۔ ریچل کے والدین نے ان سے رابطہ کیا اور پھر ایسے والدین کا ایک گروپ بنانا شروع کیا جو ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچوں کی پرورش کر رہے تھے۔
I'm confident we've missed somebody.
مجھے یقین ہے کچھ لوگوں کو ہم نے مس کر دیا ہوگا، مگر میرا نہیں خیال کہ ہم سے بہت زیادہ لوگ رہ گئے۔ ہم نے لوگوں کو بہت زیادہ تلاش کیا ہے۔
اور اس اقدام سے آرٹ کا ایک منفرد سفر شروع ہوا جو انہیں 5 سال تک پیرو، آسٹریلیا، انگلینڈ اور اسپین لے گیا تاکہ ریچل اپنے جیسے لوگوں کی تصویریں لے سکے جو ڈاؤن سنڈروم سے متاثر ہیں، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے اور جنہوں نے چاکلیٹ بنانے کا پیشہ اپنایا، یا شیف، ایکٹرز اور آرٹسٹ بنے۔
She would like people everywhere.
وہ چاہتی کہ ہر جگہ پر لوگ دیکھیں کہ کیا ممکن ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین جو علاقے کے سکولوں میں داخلے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔
And for somebody like my daughter,
میری بیٹی جیسے لوگوں کے لیے جسے ڈاؤن سنڈروم ہے، یہ زبردست تحریک کا باعث ہے۔ وہ بھی بہت کریٹو ہے اور بہت سی مختلف چیزیں کرتی ہے۔
ایک شخص اور ہے جسے ریچل کی طرح ڈاؤن سنڈروم ہے لیکن وہ اس کی تصویر نہیں لے سکی، اور وہ ہیں تاریخ دان بغدان کرافچک، جو یوکرین میں ہیں اور وہاں کا سفر ابھی خطرے سے خالی نہیں۔ اینا نیلسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
اسی انسپریشنل سٹوری پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د غزي راتلونکو په اړه د ډونالد ټرمپ وړاندیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي امریکا دې د غزي مالکیت ترلاسه کړي، مشت فلسطینیان به نورو هیوادونو کې استوګن کړي او غزه به په یوې سیاحتي سیمې بدل کړي. د طالبانو لخوا د بیګم راډیو بندیدل. د بیګم راډیو چې د کابل نه یې څو ولایتونو کې خبرونې لرلې، مسؤلینو یې ویلي چې د طالبانو حکومت یې خبرونې ځنډولي او د راډیو دوه کارکوونکي یې هم نیولې دي. او په فرانسې کې د سنو بورډینګ افغان ورزشکاران. د سنو بورډینګ یا د واورو په سر د تختی لوبي دوه افغان ورزشکاران چې د طالبانو واکمنیدلو سره د افغانستان نه وتل، اوس یې په فرانسې کې د ژوند جوړولو او هیلو پوره کېدو هڅه پیل کړې ده.
سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د دلوي ولسمه او د فبروري د میاشتې 15 نیټه. د نړۍ څو مهم خبرونه لرو، خو دوه مسایلو باره کې پوره تفصیل او تحلیل وړاندې کوو. یو د غزې تړانګې د مالکیت په اړه، د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د څرګندونو جزئیات او غبرګونونو په اړه د خپل همکار سمیع الله جلال ځینې معلومات اخلو چې موږ سره دی، او بل د طالبانو یو شمېر مشرانو باندې د خارجي سفرونو د اجازو په اړه په کولمبیا پوهنتون کې څېړونکي صبغة الله غزنوي صاحب ته موږ بلنه ورکړې، نظر به یې لږه شېبه وروسته واخلم. ستړي مشه او موږ سره اوسئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي امریکا دې د غزي مالکیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې جمهور رئیس ټرمپ ټینګار کړو چې د غزي اوسیدونکو د اردن او مصر ته ولېګل شي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره د سیشن وی په ورځ په ماخام یعنی پرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په وخت کې وکړه. په دې اړه به نور معلومات د خپل همکار سمیع الله جلال ځینې واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه براسري. جلال صاحب، د جمهور رئیس ټرمپ او د صدر اعظم نتنیاهو د خبري کانفرنس سولیدنو جزئیات څه دی مهرباني؟
آشنا صاحب، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لمړنۍ بهرنۍ مشر دی چې دلته په واشنگتن کې د ډونالد ټرمپ د حکومت د پیل د کار د پیل وروسته واشنگتن ته راځي. ډونالد ټرمپ او نتنیاهو پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ او له دې ملاقات وروسته دواړه په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شول. په دې خبري کانفرنس کې تر ډیره د منځني ختیځ په اړه بحث وشو. ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خبري کانفرنس کې د غزې د کنټرول په اړه د وی طرحې یادونه وکړه. ډونالد ټرمپ وویل چې متحده ایالات به د غزې کنټرول واخلي او د دې سیمې اوسیدونکو به په نورو هیوادونو کې چې مصر د اردن یادونه وکړه هلته ځای پر ځای شي. ډونالد ټرمپ وویل چې غزه اوس ویجاړه شوې ویرونکې ده او هلته ډیر بمونه ناچاودیدونکي توکي دي، او دوی به دا سیمه پاکه کړي او په یوې غوره سیاحتي اقتصادي سیمه به بدل کړي. د کانفرنس ډیر بحث هم په همدې موضوع باندې او په غزه باندې و. د اسرائیل صدر اعظم هم په دې کانفرنس کې وویل چې اسرائیل د غزې په اړه درې مهم هدفونه لري. لومړی دا چې باید په غزه کې د حماس نظامی قدرت او حکومتولي پای ته ورسیږي. دویم دا چې ټول برمته شوي باید د حماس له منګولو آزاد شي، او دریم دا چې دا ډاډ باید رامنځته شي چې د غزې څخه اسرائیلو ته هیڅ وخت بیا تهدید نه متوجه کیږي. دغو دواړو مشرانو په ایران هم بحث وکړه. ویل چې هیڅ وخت به اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي، اټومي وسلې جوړې کړي. دوی وویل که ایران دا کار وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. نتنیاهو ټرمپ د اسرائیلو یو ستر متحد هم یاد کړ.
د جنوري په 19مه د حماس او اسرائیل ترمنځ د قربان تر نافذېدو وروسته سلګونه زره فلسطینیان بیرته خپل ویجاړو مینو ته پستنېدو دي. خو د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ د غزې په اړه یو مهمه خبره وکړه.
موږ به د غزې تړانګ ونیسو او دا رنګه به موږ هلته کار هم وکړو.
ټرمپ د خپل وړاندیز نه چې یو میاشت وړاندې کړو یو ګام مخکې ولاړ. د ویلی او چې د غزې خلک به اردن او مصر ته ولېږدول شي. دا غواړي چې سیمه د منځني ختیځ په ریویرا ساحل بدل کړي.
د هر هغه چا سره چې ما خبرې کړي دي دا نظر یې خوښ شوی دی چې امریکا دې د یوې ټوټې ځمکې مالکیت ولري. پالي توګه د زرګونو دندو رامنځته کول او پرمختیا په یوې داسې زړه راښکونکې سیمه کې چې څوک به یې ونه پېژني، څوک یې نشي لیدلی، ځکه هغه څه چې دوی ګوري مرګونه، ورانۍ او ویجاړۍ دي.
ټرمپ د غیلان په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د مجلس په وخت کې کړی دی.
ما مخکې هم ویلي او بیا هم وایم چې تاسو یو ستر ملګری یاست چې اسرائیل یې تر اوسه په سپینه ماڼۍ کې لري.
ټرمپ د خپل پلان په اړه چې څه ډول د غزه کنټرول ترلاسه کوي جزئیات ورنه کړل. غزه په تیرو 15 میاشتو کې د جګړو له کبله ورانه شوې ده. د امریکایي پوځیانو د لیږلو احتمال هم رد نه کړ. دا هم څرګندنه ده چې د غزه اشغالول به د ابراهام د تړون سره چې په خپل ولسمشر ټرمپ ترتیب کړی سمراسته کوي شي چې په هغه کې د سعودي عربستان شمولیت هم راځي. د ابراهام سند په 2020 کال کې د ټرمپ لخوا وړاندې شو چې لمخې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې ورغېدې. سعودي عربستان ویلي په هغه صورت کې اسرائیل په رسمیت پیژني چې غزه کې جګړه ختم شي او فلسطینیان د یو دولت خاوند شي.
دا یو خپل نه ده چې دوی د فلسطین نه ګاونډیو هیوادونو ته ولېږل شي، نو زه فکر کوم چې دا بلوی اغیز لري. په دې توګه موږ د ټرمپ په تړاو په ډیرو شیانو نه پوهیږو. موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
د غزې د نیولو په اړه تر څرګندونو مخکې ټرمپ ویلي وو چې له ډنمارک نه د ګرینلند ټاپو نیسي، د پاناما کانال کنټرول ترلاسه کوي او کاناډا له امریکا سره مدغموي. له نتنیاهو سره تر لیدنه مخکې ټرمپ په ایران د حد اکثر فشار تر هبیر ته پزا کړ څو تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي. ټرمپ دارنګه د ملګرو ملتونو له هغې ادارې نه ملاتړ پای ته ورساوه چې د فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا سره همکاري پریکړه ځکه چې دغه په باور دا شورا د یهودانو په ضد ده. د پاتسي وډاکس واره د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
جلال زه سب د غزي موضوع ته بیرته راځو. د غزي تړنګ په اړه د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونو ته څه خبرګونم خودل شوی کنه؟
آشنا صاحب، خبرګونونه خورا زیات راغلی دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي د ډونالډ ټرمپ دا نظریه او مفکوره رد کړې ده او ویلي دي چې غزه د فلسطینیانو خاوره ده او باید دا خاوره پاتې شي. هغه ویلي دي چې مشران باید د فلسطین د خلکو ارمانونو ته درناوی وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن چهارشنبه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د یو خپلواک فلسطیني هیواد د جوړېدو په اړه د هغوی دریځ نه بدلیدونکی دی. په دې اعلامیه کې د یاد هیواد د شهزاده محمد بن سلمان هغه موقف ته اشاره شوې چې ویلي سعودي عربستان د یو خپلواک فلسطیني هیواد لپاره چې ختیځ به مقدس به مرکز وي خپلې هڅې ونه دروي، او له دې پرته به عربستان له اسرائیلو سره ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې نه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په زور بلې سیمې ته د غزې د اوسیدونکو د لیږد سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې بیجنګ تل په دې باور دی چې له جګړې وروسته باید خپل فلسطینیان د غزې مشري وکړي او حکومتي چارې پر مخ بوزي. د استرالیا لومړي وزیر هم ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د حل لاره د دوو دولتونو د جوړېدو مسله ده. اما د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر بیا د ډونالډ ټرمپ د دې مفکورې سره د دې مفکورې څخه هر کلی کړی دی. ویلي دي چې باید پراخ فکر وشي او دې مشکل ته د حل یو متفاوت لاره پیدا شي. په بیت المقدس کې اسرائیلیانو هم د ټرمپ د دې اقدام هر کلی کړی دی او دوی ویلي دي چې د دې پریکړې ملاتړ کوي. د اسرائیلو د مالی وزیر په خپلو څرګندونو کې د ټرمپ څخه مننه کړې.
مننه جلال صاحب. د منځني ختیځ په اړه په مجموع کې و مرکم لرو میله ده چې د املیدونکو وګوري. تاسو نه مننه. په غزه کې جګړه اصلا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس تروریستي بریډ سره پیل شو چې په اسرائیل کې 1290 ژل او حماس 250 تنه نور یې غمل ونیول. د غزه صحیح چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیل په ځوابي بریډونو کې بل لکتر لګه 1400 کسان وژل شوی دي چې ډیر شمیر خزي او ماشومان دي. زمونږ همکار شاهناز نفیس په سیمه کې د سولې د امکاناتو په اړه د بیت المقدس تخار د مرستیالي فلور حسن نه هم سره مرکه کړې ده او په پیل کې واشنگتن ته د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر په اړه پوښتلې دي.
Well, first of all, I have to say that it's very meaningful and significant that
لومړی زبې دا وایم چې دا خورا معنا لرونکي او د پام وړ دی چې نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې د ټرمپ له خوا سپینمانی ته بلل کیږي. فکر کوم چې دا روښانه کوي چې ټرمپ د اسرائیل په اړه څه احساس کوي او د خبرو کولو لپاره ډیر څه شته.
آیا تاسو فکر کوئ چې ټول یرغمل شوي کسان به بیرته کور ته ځر راستانه شي؟
Well, it really depends. We have to release
مونږ په څلور څلوېښتو ورځو کې د ډیډیر شو یرغمل شو خوشکولو تړون لرو، او بیا په دې ونه کې لا د مخه مونږ باید د پاتې یرغمل شو کسانو په شمول چې ځنې وژل شوي دي خبرې اترې پیل کړو، څو د دوی کورنۍ دوی ته د ښخولو مراسم ترتیب کړي.
ستاسو په اند دا اوربند با د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم لار چې دا هغه به هموار کړي، او تاسو په سیمه کې د سولې امکانات چې دي هغه څنګه ارزوئ؟
Well, I really think that it all depends on what's going to happen with the Islamic Republic of Iran, because they are the exporter.
زه واقعاً فکر کوم چې دا ټول په دې پورې اړه لري چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره څه کیږي، ځکه چې دوی د تروریزم صادرونکي دي. دوی په عراق کې د ملیشو، حماس، حزب الله او حوثیانو ملاتړ کوي چې په اسرائیلو راکټونه وغورځي، او په دې توګه موږ کولی شو چې خپلو دښمنانو سره سمدستي جګړې ته دوام ورکړو. خو په نهایت کې د ایران اسلامي جمهوریت په خپل ځای پاتې دی چې پر اسرائیل باندې د برید لپاره به د دغو جهادي نیابتي ډلو ځواکمنولو ته دوام ورکړي.
افیر حسن، اوس زه غواړم چې د بیت المقدس د ښار په اړه تاسو نه یو څو پوښتنې وکړم. دې جګړې د دې ښار د ښاریانو په ژوند باندې څه اغیز چې دی، څه ډول اغیز کړی دی، او د ښار د مرستیالې په توګه ستاسو اصلي اندېښنې چې دي هغه څه دي؟
ښه، د جګړې په پیل کې اصلي اندېښنه د یحیی سنوار هغه ارمانو چې د بیت المقدس عرب نفوس چې د بیت المقدس 40% جوړي د یهودانو په وړاندې به راپورته شي او قتل عام به ورته وکړي، چې په سویلي پولو کې میشتو خلکو سره ترسره شوی و، او دا هغه څه دي چې موږ ویره درلوده. مګر شکر چې داسې ونه شول، بلکې بیت المقدس د پناه غوښتونکو ښار شو. موږ د هیواد له جنوب او شمال نه وروسته له هغه چې حزب الله د توغندیو توغول پیل کړل شاوخوا 50,000 کسان ویستل، او په دې توګه بیت المقدس د دې جګړې په جریان کې د پناسی او واقعا په حیرانتیا سره پر امن پاتې شو.
نو د بیت المقدس کم خلک چې دی اغه د اوربند د جګړې او د يرغمل شو کم برخلیک چې دی داغه په اړه څه فکر کوي؟
دلته ټول په یوې کشته کې دي. موږ یو لوی کورنۍ یو. اسرائیل یو کوچنی هیواد دی، او هر څوک داسې احساس کوي لکه دا یرغمل د دوی ماشومان دي، او په همدې ډول هر څوک د اکتوبر د 9 د پیښې درد او تراژیدي احساسوي، او البته د یرغمل شوو زخم موږ ټول احساسوو.
د یو خزی په توګه تاسو دواړو اړخونو ته څه وړاندیزونه کوئ چې ننګونې له مخې یوسي او د اوربند کم شرایط چې دي هغه ومني؟
ښه، په نهایت کې به اسرائیل د اوربند شرایطو ته غاړه کیږي. موږ تل د اوربند شرایطو ته ژمن یو، د تل په څیر حماس اوربند مات کړ. موږ د اکتوبر په 6 له حماس سره اوربند درلود، دوی هغه مات کړ، او تیر کال کله چې موږ لومړی د یرغمالو تبادله وکړه یو اوربند چې دوی مات کړ. نو پوښتنه دا نه ده چې آیا اسرائیل یو دیموکراتیک هیواد چې حاکمیت، حکومت او مستحکمه سیستم لري اوربند ماتوي؟ پوښتنه دا ده چې آیا د ایران لخوا تمویل شوی د نسل وژنې ترهګرې ډلې به اوربند مات کړي؟ دا واقعا پوښتنه ده.
او په افغانستان کې طالبانو د بیګم بنوم رادیو نشرات بند کړی دي. په دې اړه یو راپور لرو، د ځنو د څو نورو خبرونو سره به دی وی وخت وروسته واوري او ګوري. د امریکا سنا یا د مشانو جرګې د سیشن بی پورزی د امریکا د لوی څارنوالي په توګه د ډونلډ ټرمپ د خوانه همدی مقام ته نومول شوی پم باندای ته د اعتماد رایه ورکړه. 50 کلنه پم باندای ژمنه کړې ده چې د عدلي وزارت به خپلواک ساتي او سیاست به د قانوني مسلو لري وساتي. باندای تر دې مخکې د فلوریدا ایالت لوی څارنواله وه، او ډونلډ ټرمپ د دسمبر په لومړیو کې د امریکا لوی څارنوالي په توګه نومولې وه. په ورته وخت کې د امریکا د سنا مالی کمیټې د سیشن د پورزی د 14 مثبت او 14 منفي رایو په ورکولو رابرټ اف کینیډي جونیئر د امریکا د لوړ روغتیایي چارواکي په توګه د مقام ته یو ګام نور هم نږدې کو، چې اوس به د سنا په عمومي غونډه کې پریکړه کیږي. د ملګرو ملتونو اړوند مؤسسو د سیشن بی پورزی د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په ټوله نړۍ کې د اغیزو په اړه یوه جدي ارزونه ورکړه. ملګرو ملتونو یو ځلی بیا د واشنگتن نه وغوښتل چې د نړیوال مرسته کوونکي په توګه خپل موقف پر حال وساتي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د نړیوالو مرستو په میلیاردونه ډالرو مرستې ځنډولو خبر ورکړی و. د آسیا و ارام سمندر سیمې دپاره د ملګرو ملتونو د نفوسو مالي صندوق رئیس پیو سمیت د سیشن بی په ورځې په ژنیو کې یو مطبوعاتي کانفرانس کې خبرداری ورکړو چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د افغانستان دپاره د امریکا نه ملاتړ به ممکن 1200 میندو د مړینې او 1900 اضافي تر وخت مخکې زیږیدونکو ماشومانو د مړینې سبب شي. د نړۍ اسماعیلیه فرقې مشر کریم آغا خان د سېشنبې په ورځ د 88 کلونو په عمر د پرتګال په پایتخت لیزبن کې مړ شو. د آغا خان پرمختیایي شبکې په یوې اعلامیې کې لیکلي چې د آغا خان ځایناستی اعلان به وروسته وشي. اسماعیلیان چې ځانونه د شیعه فرقې پورې تړلي بولي، د جنوبي او مرکزي اسیا هیوادونو تر څنګ د افریقا لویې وچې او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو کې استوګن دي. د دې فرقې ویبسایټ کې یا ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې د پیروانو شمېر یې د 12 نه تر 15 میلیونو پورې دی. په خپله آغا خان د آغا خان پرمختیایي شبکې بانی او مشر چې 9 شپېته زره کارکوونکي لري او د آسیا او افریقا په یو شمېر هیوادونو کې پرمختیایي پروګرامونه مخکې وړي. په کابل کې د بیګم رادیو مسولینو په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د بیګم رادیو خبرونې ځنډولي او د رادیو دوه کارکوونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې رادیو د کار د جواز ځنډول غندلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم رادیو د پالیسیو څخه په پرله پسې ډول سرغړونې کولې.
د بیګم رادیو د دفتر چارواکو په ایویلامه کې ویلي چې د طالبان د حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکو چې دغه حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو هم ورسره وو، د بیګم رادیو پر ودانه باندې د برید درستای د رادیو کارکونکو څخه تحقیقات کړي او د دوی د رادیو د کار جواز ځنډولې دي.
د رادیو د کارکونکو څخه د تحقیقاتو پر مهال د خزینه خبريالانو ګرځند ټلیفونونه، د دفتر کمپیوټرونه او دوه خبريالان یې هم له ځان سره وړي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د خبريالانو د ملاتړ سازمان د طالبان د اقدام د آزاد رسنیو د ځپلو د سیاست دوام په توګه یاد کړي او د اقدامي غندلې دي.
د بیګم رادیو پر رادیو خبرونو بندیز د محدودیتونو او فشارونو یو بیلګه ده. په تیرو دریو کلونو کې له بده مرغه واکمنې ادارې د رسنیو پر فعالیت سخت بندیزونه ولګول، په خاص ډول د آزادو رسنیو فعالیت محدود کړ.
د بی پولي خبرلارانو سازمان یا آر اس اف هم د طالبان د حکومت څخه غوښتي چې سمدستي خپل پریکړه لغوه کړي.
د هرانتیا خبره ده نه ده چې ولی بیگم رادیو په فعالیتونو باندې بندیز ولګو، بلکې دا ده چې تر اوسه پورې دې رادیو څنګه وکولای شو چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو د یو استبدادي رژیم نه، د یو وروسته پاتې رژیم نه، داسې یو رژیم نه چې اصلا په انساني ازادي باور نه لري، په دیموکراسي باور نه لري، د بیان په ازادۍ باندې باور نه لري.
یو شمېر خزینه ژورنالستان وایي په تیرو دریو کلونو کې په بیلابیل ډول پر رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو پر کار محدودیت لګول شوې ده.
رسنیو کې انجنونه محدود شوي، په ټولو باندې بندیزونه ولګېدل چې باید مخ پټ کړي، ورسته له مخ پټېدونې غاګه ته عورت حساب شو. نو ورسته لاغه نه وست د ګوتې په شمار یو نیم کسان کې پکې وی جنکې نو نور
نشته د ټولې صحنې
څخه
لاس کرین
څخه
ووتلې. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي په پرله پسې ډول د خبرونو د پالیسۍ څخه سرغړاونو، بهر کې یو ټلویزیون ته د موادو چمتو کولو او د خبرونو د جواز څخه د ناسمې ګټې اخیستنې له امله د بیګم رادیو خبرونې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق وسیخ ته په یو لیک کې یو ځل بیا د طالبان له بند څخه د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وحید فیضی، د امریکا غږ.
په یو بل خبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن به پرځ په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی ته سعودي عربستان ته د سفر موقتی اجازه ورکړې ده. د طالبانو مشرانو ته د سفر کولو په اجازه او بندیزونو په کولمبیا پوهنتون کې د څېړونکي صبغت الله غزنوي صاحب سره څو پوښتنې شریکوم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. غزنوي صاحب، ستړي مشي، پوښتنه مې دا وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ولې د طالبانو یو شمېر مشران چې د بندیزونو په لیست کې شامل دي ځینې وخت مستثنا ګرځولي یا ګرځي او د سفر موقتی اجازه ورکوي؟
تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د بندیزونو معلق ساتل د آینده خبرو د دوهې د خبرو د ژوندۍ ساتلو لپاره ضرور ګڼل کیږي. همدا وجه ده چې کله هغه مشران چې په دې خبرو کې زیات مؤثر دي هغو ته همدغه اجازه دوباره تمدید شوه. او البته د سراج الدین حقانی اوسنۍ اجازه خو مشخصا ویل شوي چې د عمرې د ادا لپاره دا ورته ورکول شوي ده، خو د عمرې لپاره هم دا یو مناسب دلیل ده تر څو د آینده لپاره د خبرو د دروازې د خلاص ساتلو کوشش وشي.
غزنوي صاحب، لږ وضاحت نور هم غواړم. د امنیت شورا چې ویلي چې مثلا سراج الدین حقانی د حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب او تیر دسمبر کې امیر خان متقی ته هم د سفر اجازه ورکړې وي، تاسو یو څه یاد کړه خو لږ مشاره کوي چې د امنیت شورا اصلا د طالبانو دا ډول مشان ولې په بندیزونو لیست کې ساتلی دي تر اوسه؟
د بندیزونو د لیست ساتلو خو هغه ابتدایي کوم دلایل سی ویل سی او دوی د حقوق بشر باندې د دوی دریض او همدارنګ د تروریزم موضوع هم د امنیت شورا په د دې بندیزو دلایلو کې یاد کړی و. نو البته اوس خو چې کومې خبرې د ملل متحد د امنیت شورا او د دوهې پروسه کې له طالب مشرانو سره سوي دي، د تروریزم موضوع نوره داسې ښکاریږي چې هغه به قابل د اعتبار نه وي که چېرته په دې باندې جدي فکر وسي. البته دا د ملل متحد د خپلو کړنو په نتیجه کې چې کوم مشروعیت د طالب مشرانو ته ورکړو، نو زه فکر کوم اوس به یوازنی دلیل د بشري حقونو سرغړونه کېدای شي، ځکه په تېرو کې په تېر درې کاله کې په افغانستان کې د خشونت او د داسې پیښو راکمېدل سوې هغه کې افغانان ژوند له لاسه ورکوي. هغه تقریبا ملل متحد او نورو اداراتو تایید کړي ده چې هغه راټیټ شوي. نو زه فکر کوم چې په دې باندې د امنیت شورا ته هم بیا کتنه پکار ده.
که غزنوي صاحب، که امنیت شورا دومره صلاحیت لري، بیا ولې ونه شو کړلی تر اوسه پورې په دا تقریبا درې نیم کالو کې چې طالبان د ټولو افغانانو په خوښه یو نظام جوړ کړي یا جوړولو ته اړ شي؟
عموما دی داسې حرکتو سی هغوی له جنگ وروسته د ګټونکو په حیث راغلي وي. دا په نوره دنیا کې هم ښیي په هغوی باندې خارجي تاثیرات عموما دومره قوي نه وي لکه موږ چې د هغه وړاندوینه کولای سو. همدا وجه ده چې د په اوسني حکومت باندې هم د امنیت شورا یا د نورو هیوادونو تاثیر دومره نه ده لکه موږ څه فکر کوو یا موږ په هغه باندې بحث کوو. یوه بله مهمه موضوع د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ته چې که چېرته په افغانستان باندې فشارونه زیاتېږي د نظام د تبدیل او تغییر لپاره، نو د هغه پایلې به د اروپایي هیوادو لپاره ډېرې ناسمې وي. او په همدې علت باندې اروپایي هیوادونه د دې طرفدار دي چې له طالبانو سره دغه اوسنی وضعیت په همدې شکل مخ ته
نو 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 که همدې شکل باندې مخ ته ځي، فکر کوي چې به ملګري ملتونه په لنډ وخت کې د افغانستان د مختلفو بحرانونو چې دا تاسو یاد کړل لکه اقتصادي، بشري، سیاسي یا د کادرونو فرار د مخنیوي لپاره کوم غونډه یا مثلا د افغانانو ترمن ملي بحث پیل کی؟
دا دوه یو څه جلا موضوعګان دي. یو موضوع د افغانانو ترمن د ملي بحث موضوع خو مخکې هم تاسو بحث
کوم منځګړتوب خو بغواړی نو
په هغه کې مشکل دی. افغانانو د ملي بحث لپاره د لورو تعین د څوک په دې کې طرفونه دي او د لورو د اعتماد کچه په داخل د افغانستان کې دا یو ډېر عمده ستونزه ده چې همیشه طالب مشرانو هم دا دلیل په توګه وړاندې کړې ده. دومه موضوع د کادرونو د فرار او د بشري منابعو انکشاف او دغه موجوده انکشاف له فرار نه مخنیوي، په هغه کې د طالب مشرانو هغه سې دوی دنیا ته په کوم نظر ګوري، هغه ورلد ویژن څه ده، هغه ډیر مهم ده. او زه په دې یقین یم چې تر څو پورې په هغه باندې له طالب مشرانو سره بحث ونسي، په دې کې به طالبان داسې یو تغییر رانولي چې د خلکو د ځوانانو د وتلو مخنیوی وسي. زه یو بل مثال درته راوړم. د طالب اوسنی اکثره مصاحبې او خبرې په دې باندې تمرکز لري چې موږ څنګه وکولای شو په افغانستان کې پانګونه زیاته کړو. د پانګونې یا سرمایه ګذاري لپاره که شاخصونه په دنیا کې وګورو، همیشه بشري منابع اولین شاخص د سپی او مملکت کې. آیا دومره د کار وړ خلک شته چې په هغو باندې څوک سرمایه ګذاري وکړي، هلته کارخانې او تجارتونه جوړ کړي؟ مثال راواخلو د چین او د کوریا. چین او کوریا زیات انکشاف هغه وختو کې سل د دیکتاتوري رژیمونه وو، خو څنګه چې منابع بشري منابع سرچینې هغه ته انکشاف ورکړو، بیا خارجي پانګوالو بشري حقوقو ته دومره پام ونه کړو. نو د طالبانو دغه یو غلط حساب ده چې بیل بشري منابعونه او انکشاف باندې به ونس کولای شي خارجي پانګونه راجل.
مننه صبغت الله غزنوي صاحب، بخښه خبرو کې مستاسه مداخله کوله خو وخت پوره او استاذ جواب تقریبا تکمیل شو. ډیره مننه کوم ودان چې موږ سره نن زموږ بلنه منلو.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
د افغانستان د سنو بورډنګ یو شمیر لوبغاړي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان نوتلي دي او اوس د نوي ژوند هڅې او په ګډه ورزشي فعالیتونه پیل کړي. پامو کوي راپور ته.
په فرانسې کې د لاروزر په واورین غرونه کې دو افغان سنوبورد لوبغاړي نه یوازې هغه سپورت موندلې چې دوی خوښوي، بلکې هغه ازادي هم موندلې ده چې دوی ورته خپل هیواد پریخي او کډوال شي ودی.
کله چې زه په افغانستان کې وم سنوبوردینګ هغه څه و چې زه په خطر کې واچولم، خو همدا سنوبوردینګ و چې زما ژوند یې هم راوژغوره او همدا لامل دی چې زه اوس دلته یم او هیڅکله به له دې کاره لاس په سر نه شم او زه به دې ته دوام ورکړم.
نسیمه او مصور یو وخت په افغانستان کې د اړینو لارښوونو او بنسټونو نشټوالي سره سره د یوټیوب په څیر چینلونو لاري د سنوبورد مهارتونه زده کول او د هندوکش غرونو په سپینو او درنو واورو کې د سنوبورد ورزش په کولو بیا هم خوښي او آزادي احساسوله.
موږ په افغانستان کې سنوبورډینګ د جګړې او منفي ټولنیزو حالتونو سره د مبارزې وسیلې په توګه کاروله، ځکه چې افغانستان د څلوېښت کلونو جګړو تجربه کړې وه او موږ یوازې هڅه کوله چې د وداس شي په مرسته بدلون راوړو چې خلک یې ومني او له هغه څخه خوند واخلي. او له دې لارې موږ تل هغوی ته وایو چې نور جګړه نه ده په کار، موږ باید خوند واخلو، موږ باید ژوند وکړو. دا ژوند یوازې د ژوندي پاتې
د خانزی لپاره سنوبوردینګ د بوختیا یا ساعت تیری وړاندې د مبارزې او مقاومت عمل و، خو کله چې طالبان بیا وقت ورسیدل دا فعالیت د دوی لپاره ناممکن شو، خصوصا د نسیمی لپاره، ځکه د دوی په آند طالبان دی ورزش ته د غربي ورزش په نظر ګوري. نسیمه او مصور کله چې په پاکستان کې د یوې سیالۍ لپاره تللي وو له ویکتور دیوید سره آشنا شول، چې وروسته بیا د دوی د ژوند د ژغورلو وسیله هم شو. دوی د 15 نورو سنوبوردرانو سره د ویکتور د سنوبوردانو همغږۍ د ټولنې په مرسته تر فرانسې ورسېدل.
ما واقعا غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړم. دغه ځوانان چې زما په شان دي سپورت سره مینه لري. دا غیر منطقي و چې په 2021 کال کې هغوی ته یوازې د یو داسې سپورت لپاره تهدید متوجه و چې ما ته هر څه راکړي دي.
دا کیسه د افغانستان د هندوکش له غرونو د فرانسې تر واورینو غرونو پورې د سنو بوردنګ ورزش دی چې دا ډول افغان ځوانانو ته یې ازادي ورکړې چې یو وخت یې یوازې په خپل وطن کې تصور کولی شو. که څه هم دوی له خپل وطن او مینو څخه بېځایه شوي، خو دوی هغه څه موندلي چې هیڅ رژیم یې ترې نشي اخیستلی، او دا په سنو بوردنګ کولو کې د ازادۍ احساس دی. کالیا رنان رستانی د امریکا غږ واشنگتن.
د خبرونو په همدې سپای ته رسو تر بیم پوښتې سپارم.